چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر ای مادر خوبه، دل و جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم، با قربان سرا باید مادرم مادری خوبم، هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر.
سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي اوس د زادري ډی خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندو صفونو نه 35 مترو د مخام شپږو سره تر شپږو په منځني چپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل بلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. دا کابل هرات پر لوی لار په ترافیکی پیښ کې دوه تنه وژل شوی او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایي کورنۍ روسانی او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سلای په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د بارلون کې موټر او د موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند لو سلای کې د ترافیکی پیښ لامله څلور کسان او تم مرګ شو بل وخت و. د سړکونو خرابوالی د ترافیکی اصول نه رعایت او د چلوونکو په احتیاطي په افغانستان کې د زیاتره ترافیکی پیښو اصلی علت ګڼل کیږي. د حافظ ګلبهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښې کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال راډیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولیس ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جاني خیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې یو له سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دغې چارواکي په خبره د پیښه تیره ماښام شاوخوا بجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراینا په پلازمینا کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تړل شوی دی. د دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام دی او هوایی بریت د احتمال لامل شوی دی. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلی سفارت د هوایی بریت د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکرانی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسي د بیپلټال وټکو د پراخو بریدونو خبرداري ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د سولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدامو خو د اوکراین پر ضد په جوړ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ ورو کول یاد کړی دي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی، اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. هلمند ته به ورشو، خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې ده به هم د څه په راپور کې ولرو. له دې سربېره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تېرېږي.
خپل اولادو په نپکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو، څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړکې چنګې.
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. چې دا هنرمند اوس څه کار کوي په دې وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوال مسایل زه هم تم کېږم نور مقالې مشته غلطي هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټي اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټي ته سپاري. دغه کمیټي په ویلامه کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درول امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې و. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا NAC ته سپارل دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نخصو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بی پري او نه دولتي ده، خو سره لدی هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کيده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوې دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن لمرستو یې ګټه اخیسته وای، دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د اقدام سره طالبانو نه یوازې خپل شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلوده یا کار یې کوو هغوی ته تاوان ورسوو او هغوی له ولدي کوي برخې کړې، بلکې موږ ډېر تنډر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدمات نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له ولدي کوي برخه شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستو یې ګټه اخیسته وای، د فعالیتونو په بندیدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چاري کمې دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش من سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکیو کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي، نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه، نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او لشلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته ازادي راډیو .com دلته ورشي زموږ خبرونه واوري. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله راولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 580 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
اغه لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه واپس راو اتم گاډي تکې نه استم تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوی چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فعلاً بودیجه او فند چیزا بسیار زیاده است، سابق کنه کم شده.
فعلاً د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډیر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 وو چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي راډيو سلر وش ساته
نړیوال مسله هم درتلرو خو وس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالي شکایت کوي. دوی چې توکو بیل وړ شوې دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمه په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیل وړوالي د سخت ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسیه نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول دا وچ ډوډۍ لا وز لاس په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مغښتنه دا غوښتنه ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه د خوراکي مواد پکښته قیمت تمام شي.
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د دغه نرخوسه ډیری رښتته پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بنکي سیستم دی، بنکي بنکونه اولیې نه کېږي، بنکونه بند دي، او بل د لوی سره سره د ګراني جوړې د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دي هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ دي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولای. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. د دغه سفارت په لمه کې چې نن خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د هوایي بریټ د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په لمه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوایي بریټ د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې لمه کې وړاندې ویلي چې د هوایي بریټ د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاور کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلارې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندیدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن وشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزیشنون کې وایي د واشنگټن په ان تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوی توغندي د لوبي بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیځ بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې پترس کې دواړو لورو ته ترانه ځاني او مالی زیانونه وخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیر هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو د غربت او بیکاری په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
جوڑی جوڑی گلے نور کی چاہے سچ مارا اور سیبانے جوڑی کی
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوار لسکاله وړاندې د افغان تلویزیونی شبکې لاري د همدې سندري د خبرې دوه ورسته پیل شو. د هلمند وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه خوشاله ول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي دا وخت ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په پل ډول بانسول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که زه هم دا ډول کارونه د دل لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې
بل را سر داستان ہم بیا بسا سکھلی تدر زم یار ستاد دیدن دیر ارمان لرم یار بیا بسا سکھلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دنجې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه او یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ژټورو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې موږ د پارم د کار ترتیب برابر کړي. ډېرې هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
کله پتا که زما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې چې د ترانس شخای بیا سیا باندې د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولین سکړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنه کچې شداله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار سره ځي هغه د شپخانی د میرینو در مابین سره ورکیږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور. زه خپل اوس یو مریض یم، ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مسکه د وتاکو کرایا نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران وسلم له خوصولیت څخه
د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچکی لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر غې وړاندې لند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنۍ ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل په لاره د افغانستان لپاره د روپی ټولې نستزولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدماتو لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د روپی ټولې نستزولي د خبره پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومان د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنه بعد افغان ماشومان او میرمنو ترڅنګ ولاړوي. د کابل او هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وند کورنی ورسنې ویلي چې پیښه د قرباغ لوسلې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د پرون کې موټر او موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوی. تیرونه هم د غزنی په اباند لوسلې کې د ترافیکي پیښه عمله تل کسان ته مرګ شو په وختي و. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټي د تیر شپې د ځانمرګي بریټ او دزو مسولیت منلی. دغه ډلې په پیخه کې د درويش پاکستانی سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې ده. رقم تر اوسه په خپلواکته غنې دي چې د پاکستان استخبارات او چارواکي د نومونه خود له په شرط سه شنبه مشالړی ته ویل شي یو مشکوک ځانمرګي پرچاودونکو مواد بار خپل موټر افغانستان پول د سیر مده خبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې د پوسټ سره ټکر کړی و چې د 14 په نتیجه کې ول سرتیری وجل شوی و. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی او هوایی بریټ د احتمال لامنه شوې دي. په لامی کې وړاندې راغلي چې د سفارت کارکونکي د هوایی بریټ د خبرداري په صورت کې خوندي ځایونو ته انتقال شوې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه کړي.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تحیه شواب رات نه کړي.
دا راپور چې باید د کومو اصول لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو لشړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلم. دا مې دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم. د 14 کال کېږي چې معتاد سویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وای چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې دیوان سره ول په چرس مچ سره ول ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتم سر مې تاوېد ډوډۍ مې کې ډیر وکړ. خوب هم راوسته ذاتی ما در رازه داخل مزه و کرزاتی بعد همه غیما شروع کلیدی بیا منه دی پریخت روز دوره زیبا پینجه و چلو سیگریتی وارد.
او دو پروگرام پا پای که با واوری چی لسکلن سیراج د خپل بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغه کیهی. دا چی د سیراج زوند والی او چنگ نیک مرغه کیهی دا با پر دراما که واورو.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سه تام ستړی مشه.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکو پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو درې کالو په لړ کې. سش کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریز ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو کې زستکه مس بدبخت شاید شي بخي ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لوی دیزو ولایتونو کې ځای چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لوی دیزو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت در معتادین و در ساتن او پالن زربستریز مرکز چارواک و یوه میاشت مخکې رضاده مرکز تراور. رضا چی څلور بچیان لري ادعا کوي چی په ایران که معتاد شوی او تر ایتیاد روسته خپل کورنه خورا لک لیدلی ده، خو کله چی و ایرانی پولیسو تر پولی راړه ولی او نیمروسته را شده لیدی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم، دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستري شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرز ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي، نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی ان شاء الله العزیز موږ خپل کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښې وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړي چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وشي، پلار دې پوډر وشي، یا مې خور دې عزت پوډر وشي، یا دې مېړ پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله وو خلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واغري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل څلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګب په نوم نشې ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال موتاد سوی وای چې له ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړې موتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشې مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندې سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له عمله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده، د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وهل. مکتب به مې ویل، مکتب ته به م کله نیشتلم او کله نسي، همدا بې لارې پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، بس چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هغه تیار شو، ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوسته. ذاتي ما له راځه دا خو مزه وکړه، ذاتي بعد هم هغه ما شروع کړې دي، بیا مې نه دي پرېښ. تر اوسه د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې، ځیکه په هغه بندي شوم. داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دی کې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به درپسې کلپو. واته ورځې به هم دې کښې پروت یې، بس لاندې نه به ډوډۍ درکوله، نور به درپسې بنده وه دروازه. ډېر سخت ځای وو. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکړه، مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوشې شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر، دوه زره، زر دولس، همدونه به م ګټلې. خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګرې او د خپل همزورلې مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی، هر څه مې د یاده وتي. مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو، چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول. داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سر چپه تړلی وم، چې خوشې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تې به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سبه کباړې خرڅ کړې. لاړم ځان ته مې نیشه پرې واخېست، چې نیشه کوي مړي ژوندي ته وم نیسي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یې شی ته موږ سره مه ګرځه. خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشه کوي. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم. مور پلار مې ډېره باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځي خالی هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي. نه ماماګان، نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خالی مې مور پلار ډېر اثار کړي دي. دغه په هغه کې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي. بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې الله کړه، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند زندگی ښه پرېمانه درکړي. خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بد عملو سره ګرځي، او بد عمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلاره م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی. دغه عمل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له عمله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهیدلاست؟
آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري. دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي، نو دا به بس ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، دې سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کم دند شي دی هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل اغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د زیګر اغه دند چې د استقلاب اغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تم زړه منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خواندی لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي، دا په ډراما کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا دادې ته بل اوس نو ګوره، هر ورځ په دې شخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو درشتیا هم سوان غو نزدیک شوې دي. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او لستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای، لوخې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډیر خوښ دی، خو ما مجبور یم چه کار وکم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري
ولې پلار دې چیرې دی
پلار مې کور ته نه راځي زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده
یاره بچیا سخت دې خفه کړم د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه ها واخله
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی زه چاره ورځ له کوره راوځم مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه پام کوه چې خیرات ته نه غواړې د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي
عجیبه غیرتي ماشوم دی که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خو دی ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما ناوخته کېږي که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
دا هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو کاکا زموږ کور دغه دی
ښه دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفرا کړی دی
څوکې
مورې زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې
کار ته ولاړم له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کیدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دادی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مشي
خیر اوسې ته هم ستړی مشي
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویل پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي ورېندارګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
بلې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه لا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان